آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف سیم د خبرونو لنډیز د حاسب الکوزین اوري.
په کابل کې سرګون لاریون کوونکې د شنبه په ورځ د عیدګاه جمعات مخې ته د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په برېښنایي تذکیرو کې د افغان د کلمې علاوه کېدل غوښتل. د امریکا د مشرانو جرګې یو مهم سناتور بن کاردن د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ غوره کړی دی او نن په ار کې د مشرانو د غونډې په نامه یو لوی غونډه پرانستل شو.
ترنو اوریدونکو، د کونړ د چپیدرې ولسوالۍ جګړه د سلور دیرش کسانو په وجنې پای ته رسیدلې ده او د افغانستان بانک چارواکي وایي د افغانۍ د ارزښت کمیدل به په هیواد کې د مالی بحران رامنځته نه کړي، ځکه چې افغانۍ پیاوړی مالی بنسټ لري. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. خو اول خبرونه،
د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر له پیلېدو سره د مدني ټولنې د ملاتړ او مخالفت د غونډو او لاریونونو په لړ کې د شنبې په ورځ د پښتون خوځښت په نامه یوې مدني ټولنې لاریون وکړي. په کابل کې زرګونه لاریون کوونکي د شنبې په ورځ د عیدګاه جمعات مخې ته د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان د کلمې پر لیکلو ټینګار کاوه. دوی په خپلو شعارونو کې د افغان حکومت چارواکي په دې برخه کې په بې پروایي تورن کړل او ویل د اسلام او افغان کلمو پرته تذکیرې نه مني.
د امریکا د مشرانو جرګې یو مهم سناتور بن کاردن د ایران د اټومي موافقې په ضد دریځ غوره کړی دی. هغه ته د یو بانفوذه سناتور په سترګه کتل کیږي او د سنا د بهرنیو اړیکو د جرګې لوړ پوړی غړی دی. د کاردن پریکړې ته د یو پرشاتک په سترګه کتل کیږي، ځکه اوباما په سنا کې یو سروي غړو ته ضرورت لري چې د موافقې د ردېدو مخه ونیسي. په یوې مقالې کې چې د امریکا د واشنگټن پوسټ په ورځپاڼه کې خپره شوې، سناتور کاردن لیکلی دی چې د ډیر سوچ او فکر وروسته دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د ایران سره شوې موافقه په اصل کې د ایران اټومي پروګرام کې مشروعیت ورکوي. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 18 تاریخ باندې د کانګرس په دواړو برخو کې د ایران سره په اټومي موافقې باندې رایګیری وشي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام د لوړ پوړو چارواکو غونډه په رسمي ډول پارک کې پرانستله. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر د یو بیان له مخې جمهور رئیس غنی په خپله پرانیستونکې وینا کې د افغانستان اقتصادي تصویر د پرځان متکی کېدلو د سند له مخې تشریح کړی او د لندن د کانفرنس د ژمنو په رڼا کې د افغانستان په پرمختګونو رڼا واچوله او د بدلون په لسیز کې د افغانستان د پراختیایي او اقتصادي پلانونو په اړه معلومات ورکړل. نن د شنبې په ورځ دا غونډه په ارکی بیا پیل شوله.
افغان چارواکي وایي چې د لوګر پل علمخار کې د ځانمرګ برید په نتیجه کې چې هدف ته د رسیدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړي لږ تر لږه اته ملکیان ټپیان شوي دي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح امریکا غږ ته وویل پیښې په محلي وخت نن سهار وشوه، شاوخوا 8:30 بجې د دغه ښار د دواخانو تر څنګ شوي ده. هغه زیاته کړه چې د څلورو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. هغه زیاته کړه برید کوونکي د چاودېدونکو موادو ډک واسکټ اغوستی او په سراچه موټر کې سپور و چې غوښتل یې حکومتي چارواکي په نښه کړي. ښاغلي صالح وویل د برید کوونکي د موټر نمبر پلیټ د کابل دی، خو د هغه د هویت پاڼه پاکستانی شناختی کارت دی چې دوی ته په لاس ورغلی دی. تر اوسه د دغې چاودنې په اړه د حکومت کومې وسلوالې مخالفې ډلې څه نه دي ویلي.
د کونړ د چپدرې ولسوالۍ په امنیتي پوستو سلګونو وسلوالو جګړه پیل کړې وه چې د مقاماتو له وینا اوس دغه جګړه پای ته رسېدلې ده. د دغې ولسوالۍ امنیه قومندان نجیب الله امریکا غږ ته وویل چې نن سهار په سیمه ییز وخت 15 بجې د دولت مخالفو وسلوالو د چپدرې په ولسوالۍ او شاوخوا ټول امنیتي پوستو بریدونه پیل کړل. نوموړي زیاته کړه چې شاوخوا ولسوالیو او نورستان ولایت څخه د دولت مخالفین راټول شوي وو او پر دوی باندې یې بریدونه پیل کړل، خو د حکومتي ځواکونو بریدونو د کلک مقاومت سره مخامخ شوله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. پاکستانی افغان چارواکي په کابل کې د ریکا د سیمه ایز اقتصادي کانفرنس په وخت کې لیدلی او غږېدلی دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د یو بل د وسوالو مخالفینو سره مرسته کوي. د دغو خبرو اصلي هدف د کابل اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا عادي کولو او د افغانستان د سولې د خبرو د هڅو بیا پیلول خول شوي دي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز په یو د ولسمشر غنی سره ولیدل، خو په رسمي ډول د دغو خبرو هیڅ جزئیات رسنیو ته ورکړی شوي نه دي. پاکستاني چارواکي وایي دواړه غاړو 90 دقیقې هر اړخیزې خبرې وکړې، خو دوی نه وایي چې دغه خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ پیدا شوې اندېښنې راکمې کړي او کنه. سرتاج عزیز د هغې وروسته کابل ته لاړو چې افغانستان په پاکستان تور ولګو چې د طالبانو او حقانی شبکې په ځپلو کې پاتې راغلي دي. افغانستان وایي د حقانی شبکه په پاکستان کې فعالیت کوي او د هم هغې ځای په افغانستان د بریدونو پلانونه جوړوي. ولسمشر غنی د سرتاج عزیز سره د خبرو وروسته د ریکا کانفرنس ګډونوالو ته خبرې وکړې.
روسیا ویلی دی چې غواړي په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژو ته وسعت ورکړي او د کور جوړونې په برخو کې سرمایه ګذاري وکړي. د روسیې د انرژي د وزارت معین رایوري سنټوریان د افغانستان د ښار جوړونې د وزیر سید سادات منصور ندری سره د لیدلو پر مهال ویلي چې روسیه غواړي په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې بیا پر پښو ودري او د کور جوړونې په برخو کې سرمایه ګذاري وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کور جوړونې د دستګاه او د روس انستروی په نامه د روسی شرکت ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شوه چې په لړ کې به یې د کارډینال په نامه یو ګډ ساختماني شرکت جوړ سي او دا شرکت کولای سي چې په کال کې زر اپارتمانه جوړ کړي.
د یوکرين ولسمشر پیټرو پوروشینکو پرون د جمعې په ورځ ویل چې په کار ده د روسیې څخه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو صلاحیت واخیستل شي، ځکه دغه هیواد د یوکرين په ختیځ کې په یو لړ غیر قانوني اعمالو باندې لاس پوري کړی دی. د امریکا غږ د یوکرين څنګ سره په یو ځانګړي مرکې کې ښاغلي پوروشینکو ویل چې روسیه دې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي هیواد پاتې شي، ځکه یو ستر نظامي قدرت دی خو نړۍ به ډېر آرام شي که چیرې د روسیې څخه د ویټو صلاحیت واخیستل شي. پوروشینکو د روسیې تر تیرې میاشتې هغه دریس ته اشاره وکړه چې ویلې د ام ایچ ولسم نمبر الوتکې د سقوط په حق له دې نړیوال جنایي کمیسن نه جوړیږي چې له دې پیښې تحقیقات وکړي. د دې الوتکې د سقوط له امله 298 کسه ووژل شول. یوکراین او نورو هیوادونو تور لګولی چې د هغه ځینه چې په یادې شوې الوتکې باندې برید شوی هلته د روسیې طرفداره بیلتون غوښتونکي فعالیت کوي، خو د روسیې طرفداره بیلتون غوښتونکي بیا وایي دا کار د یوکراین ځواکونو کړی دی.
امریکایان راتلونکې دوشنبه یعنی سبا نه بل سبا د کارګر ورځ لمانځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلې هفتیزې وینا کې وویل چې د کارګر ورځ هغه ورځ ده چې موږ یې هر کال په لړ کې د دې هیواد د زحمتکشو ښځو او نارینهو څخه مننه کوو چې زموږ د حقوقو دپاره مبارزه کوي. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې هغه خلک چې د کارګرانو په اتحادیو کې دخیل دي نه یوازې د خپل ځان دپاره د ډیرو پیسو ګټلو هلې ځلې کوي، بلکې د هغو کسانو دپاره هم هلې ځلې کوي چې د دوی تر څنګ کار کوي. ښاغلي اوباما وویل چې له همدې لارې موږ په امریکا کې قوي منځنۍ طبقه رامنځته کړې ده. ښاغلي اوباما وویل چې په تیرو 5 کلونو کې د امریکا اقتصاد په مجموعي ډول 13.1 میلیون وظیفې رامنځته کړې دي چې د دې شمېر ساری نه دي لیدل شوی. په عین حال کې د امریکا د کار او کارګر وزارت پرون د جمعې په ورځ خپل میاشتنی رپورټ خپور کړي چې پکې راغلي چې د امریکا د بیکاري فیصدي د اګست په میاشت کې 15.1% ته رالوېدلې ده چې د دې کار ساری په تیرو 5 کلونو کې نه و لیدل شوی. په رپورټ کې راغلي دي چې د امریکا اقتصاد د اګست په میاشت کې 1.3 میلیارد وظیفې ایجاد کړې دي چې دا بیا هم دغه څه نه چې اقتصاد پوهانو یې وړاندوینه کړې وه لږ دي. او په ګواتمالا کې سبا د ورځې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې کمپاینونه رسمان پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې سبا انتخابات وسی سره له دې چې د دوغو انتخاباتو د ځنډولو غوښتنې شوي. د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنې وروسته له هغه نه وسوې چې ولسمشر اوتو پیریز مولینا د اداري فساد د تورونو له امله مجبور سو چې استعفا وکړي. پیریز مولینا په محکمې کې وویل چې هغه بې ګناه دی او د تجارانو څخه یې د وارداتو د مالیې د نه ورکولو په بدل کې $800,000 رشوت نه دی اخیستی. تر اوسه پورې پر نوموړي باندې رسمان تورونه نه دي لګېدلي. ټاکل شوی چې هغه د سې شنبې په ورځ بیا په محکمې کې حاضر سي. سبا به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خلک د هغه ځای ناستې ته رای ورکړي.